درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې محرکه کوي. په دې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجله اوري خو ترغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ته اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورتونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قربانۍ باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورتونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. خغلی بارل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. عبدالله محب د پنځشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرښه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لاره کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونې کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت دارسونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره د شمې پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي وایان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
چې د هغو پلانونو ښه تطبیق ته ډېره امیدواري لیدل کېږي او هیله مندې دا ده چې د دغو پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډېره کچه برخې پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځني سفر کې د زابل له والي رحمت الله یارمل سره هم لیدلی. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته وویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام ژمنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګي سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه. دا خبره وکړه اخوا د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کار کوونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. دا په خبرونو داسې محل شوی چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې چارواکو د روسیې رسنوي ته ویلي چې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. دا دوی په خبره برید کوونکې واضی وو او ودانې ته نه دی ننوتلی. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان له قبل ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوو افسرانو زخمونه جدي بللي. پیخه تقریبا هغه محل وشوه چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدماتو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکرين پوخانه استازي ولیدمیر یلنچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوې. نو موړې دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکرين استازي توپ کړي او شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکي ډیپلوماټ دی. د په واشنگټن کې د اوکرين د پوخانی سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. دوستانو خبرونو ملازادی راډیو نو اوریدل. مخکې لدی چې د ساده راډیوي مجلې تور شو څو ریپورتونه راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور د ولایتونو کې د رایو تفتیش بیا شمیرنه او باطلولو بهیر بشپړ شوی او د دې کمیسیون د چارواکو په وینا اوس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته. فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو څباندی دوی نیمه میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دیش ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملا بشپړ شو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا بهیر د ولسمشي د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ شو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه،
بغل ته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن به دغه ولایتونو د شنه هم کابل ترازی هغه به یو وخت نیسي تر څو دغه انتقینچي ترسره شي او وروسته د انتقینچي نه به تدقیقات ترسره کړي او تدقیقات نه وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان
شي. ښاغلی سادات دا هم ویل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نور نسته. که هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي، خو وايي احتمال اندراتلون کې ونوي پترس کې به د ولسمشرۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي. کمیسیون په تیرو سباندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریک کړه، خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي. پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اوه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د روانې اونۍ په سر کې د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله من دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د سونو زمغاګله ازادي رادیو ناوړی وسم هلمند تزو. په هلمند کې په ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ډیر شوی. علت څه دی؟ دا امنیتي ځواکونو په کومنده او اداره کې ستونزې دي او کنه وسلوالو تخنیکونه او د جګړې تکتیکونه بدل کړی دي؟ په دې موضوع باندې له هلمند څخه د صدې رډیو خبريال الیاس تای تفصيلي ریپورت راستولې.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیبا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شه باندې په پیښه کې یوازې جنرال زهیر ګل مقبل وجل سو او د خبريال په شمول څلور کسان ټپین شول. په دې ورستیو څو میاشتو کې کته هم د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو زور کم شوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بیسارې توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره محمد داوه دا څنګه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت دی وظیفوي رامسته کیږي، لکه پرونه حادثه د څنګه حادثه چې واقع نه دردون کې حادثه ده او غیر مسلکی برخورد شوی دی. هغه دا ده چې یو مین غوښته چې زمون سرتیری هغه خونساکي ټول ورپسې ورته راټو ټول په دغه وخت کې انفجار کوي موږ ته تلفات راپیخې. در حال کې چې هلته قطن اجازه نشته چې نور سرتیری فقط یو استقام چینه بل څوک هلته وړاندې شي نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونه لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعہ کې رامنځته شوی نه د دشمن د حملو یا بل یا د دوی دغه ان شاء الله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول پاینده کې به د تلفات او کچ چې د ماین د لاس کې هغه برا کم کړ.
تر ټولو لوی پیښه درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوی دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهیر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدود امنیتي تدابیر سره سره د یو ماین د چاودنې ښکار شو. دغه راز بل پیښه کې چې ولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې وژل سول د سنگین پر شپږ سو یو ولس نمبر لوی لار اوسمه ویل کې جالته پولیسو ماین کشف کړی و. جنو ورسره سیلفی اکسونه خستل چې د لیری په کنټرول کې دون کې ریموت باندې چاودنه ورکول سو او ګڼ مرګ جوړ لایوړل. د پولیسو په خوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل همدا مشکل یاد دی چې افغان امنیتی ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي د مملکت په سطح وي د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کیږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډر ورکړ شوی ده دغسې د برابرۍ کیږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هر اونۍ د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبر په خلاف خپلات نه د جګړې جو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه تاسو شاید یو نیم زمسر نه ریسرچ کمربند ته تللی اس خزه تاسو ولیدل چې کم کار شي دولت ودی تکاوه وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړه. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت استی حالت څومره د زمکه خزي جوړ کړي وي هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو تاسو ساتو. یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگو تاکتیک ته تغیر ورکړي چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلپات را کوله سي مردي ته څنګه تلپات را کوي سو دوار طرفین کې تاکتیک ته تغیر ورکړي د ډیر ماینس څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلپات پولیس کې زیات سوی الهات هم ماینه د دوی پیشرفته سلاوي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختللی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم